ممکن څه مشکل نه.
البته سعودي عربستان ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به مرستو ته ادامه ورکوي. لته څخه مننه کوو د خبرونو وخت را ورسېد. افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لفرشته نه کاڅ خو
در آغاز سر خط چند خبر. درگیری شدید میان نیروهای افغان و شورشیان مسلح در ولسوالی جونی خیل پکتیا جریان دارد. این را وزارت دفاع افغانستان میگوید. عملیات هوایی و توپچی در منطقه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل آغاز شده و یک تن به خاطر اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی در روسیه محکوم به زندان شد. سلام. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی جونی خیل پکتیا ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت روز گذشته طالبان مسلح عملات را بالای این ولسوالی انجام داده و نیمه های شب توانستند داخل ولسوالی جونی خیل شوند.
متاسفانه دیروز به اثر حملاتی را اینا انجام دادن در نیمه های شب توانستن به داخل ولسوالی بیایند و ما فعلا در داخل ولسوالی یعنی قطعات اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای خزش ملی با دشمنان افغانستان درگیر هستند.
با گفته آقای رادمنش نیروهای امنیتی افغان در محل حضور دارند و بسیار زود مخالفین مسلح را سرکوب خواهند کرد. عملیات هوایی و توپچی نظامیان افغان به هدف بازپسگیری منطقه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل آغاز شده است. نصرالله جمشیدی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته آغاز شد که در آن مخفیگاه های شورشیان مسلح از طریق هوا بمباردمان گردید. و گفته او عملیات توپچی نیروهای افغان نیز در میرزا اولنگ به خوبی به پیش می رود. آقای جمشیدی افزود
دقیقاً عملیات توپچی هوایی ادامه دارد، اما عملیات زمینی ما آمادگی کامل گرفته شده. تعداد قطعات مختلف نیروهای امنیتی فعلا در ساحه رسیدن آمادگی عزیز دارن که عملیات تصحیح و تلاشی را به خیر روز آغاز بکنند.
شورشیان طالب و داعش روز شنبه گذشته بالای منطقه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل حمله کرده و بر اساس گزارش‌ها حدود 50 تن از باشنده‌های این منطقه را کشتند. در این میان گفته می‌شود که ده‌ها خانواده از سوی شورشیان اسیر گرفته شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید فساد در وضعیت امنیتی کشور تأثیر مستقیم دارد. عبدالله عبدالله امروز در نشست مشترک مبارزه با فساد در سکتور امنیتی و دفاعی گفت برای جلوگیری از فساد کارهای مهم صورت گرفته، اما برای محو کامل این پدیده حکومت ناکام مانده است.
تأثیر فساد اداری تأثیرش در نیروهای امنیتی از یک طرف گفتم با مخربانی بزرگ و نام نیک خدشدار می سازد که این مسئولیت دست جمعی همه ماست که در این قسمت توجه بکنیم.
همچنان فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت فساد در نهادهای امنیتی یک بحث مهم چون مرگ و زندگی است. به گفته ای هو هرچند که فساد در ایجا قابل قبول نیست، اما در نهادهای امنیتی بیشتر تأثیر گذار می باشد. اکنون هم از منطقه و جهان. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در این ماه به ویانا سفر می کند تا با مقامات اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد روی فعالیت های هسته‌ای ایران صحبت کند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده گزارش داده که این سفر بخشی از بررسی عملکرد ایران است تا دیده شود که آیا تهران در تطابق با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های جهان عمل کرده یا خیر. ایالات متحده آمریکا از سفر رئیس جمهور روسیه به آبخازیا منطقه جدا شده از گرجستان انتقاد کرده و آن را نامناسب خوانده است. ولادیمیر پوتین به تاریخ 8 آگوست یعنی به روز سه‌شنبه به منطقه آبخازیا رفت و از سالکرد از سالگرد جنگ 5 روزه گرجستان تجلیل کرد که در آن نیروهای روسی داخل این کشور شدند. پس از این جنگ رابطه دیپلماتیک میان روسیه و گرجستان از هم پاشید و مسکو مناطق جدای طلب آبخازیا و اوسیتای جنوبی گرجستان را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. روسیه هزارها سرباز خود را در این دو منطقه جابجا کرد که از سوی گرجستان به عنوان تجاوز بالای خاکش خوانده شده. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هفته پیش حمایت کامل کشورش را با گرجستان تعهد کرد و وزارت خارجه آمریکا امروز پس از بازدید پوتین از آبخازیا این تعهد را تکرار نمود. و خبر اخیر این که یک محکمه روسی یک تن را به خاطر اشتراک در اعتراضات ضد حکومتی که در 26 ماه مارچ امسال را اندازی شد به 4 سال زندان محکوم کرد. محکمه اندرا کوشه را به جرم صدمه رساندن به 2 مامور پلیس به زندان محکوم کرده. تظاهرات که در ماه مارچ سال جاری علیه فساد اداری در شهرهای مختلف روسیه برگزار شد، یکی از بزرگترین تظاهرات علیه حکومت ولادیمیر پوتین از سال 2011 و 2012 میلادی بود. پلیس تنها بیش از 1000 تن را در جریان این تظاهرات در مسکو بازداشت کرد که در آن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، نیز دستگیر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. آل هم ادامه برنامه در امواج آزادی با رادیو آزادی باشید.
در آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد چی بریم نظریف نظر سره بیا هم د آزادی پسپو کې په پروګرام کې ستاسو هر کله کېبو په تیر ساعت کې مو په دې باندې خبري وکړې چې سعودي عربستان د طالبانو په وړاندې خپل دریس بدل کړی دی او طالبان ترورستي ډله بللې ده او ویلې دي چې ریاض د افغانستان د حکومت تر څنګ دی. د آزادی پسپو کې د پروګرام په دې ساعت کې دا موضوع څېړو چې د لومړي ځل لپاره دا ادعا شوې ده چې طالبان او داعش د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې سره یو ځای شوي دي او دوی د میرزا اولنګ په سیمه کې تقریبا 500 ملکیان وژلي دي. د دغې پیښې په تړاو چې تیره شنبه رامنځته شوه، یو شمېر کسان په دې تیرو 2 ورځو کې خوشې شول چې شمېرې تقریبا 215 شو ته رسېږي، خو ویل کېږي چې لا هم په لسګونو کسان له دوی سره اسیر دي. بل لور ته د سرپل چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د کمانډو ځواکونو عملیات هم په سیمه کې پیل شوي دي. دا موضوع څېړو چې آیا په رښتیا هم طالبان او داعش چې د افغانستان په دوه سیمو کې په تیر تقریبا 1 کال کې بیا هم په خپل منځ کې سره جګړې کړې دي او په یو بل باندې سخت تورونه پورې کړي دي، په سرپل کې سره یوځای شوي دي. که څه هم طالبانو ادعا کړې وه چې ویلي وو په سرپل کې د دوی قومندان شته خو له داعش سره مرسته نه ده کړې، خو په سیمه کې چې کوم کسان د جګړې له ځایه راوتلي دي او د سرپل مرکز سرپل ښار ته رسېدلي دي، هغوی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو او داعش یو ځای په دوی باندې حمله وکړه. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم و بازم محترم آقای محمد هاشم الکوزه رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مصران جرگه، محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی هستند در استودیوی کابل ما، برشان بازم خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای الحاج غازی نواز تنهی مشاور ارشد ریاست اجرایی هم مهمان برنامه ما هستند که دوباره احترامات تقدیم میکنیم. خب در قسمت دوم گفتیم زیادتر روی همین مسئله اصلی برنامه مایی بود که چطور داعش و طالب اینا در بین خود همکار شدن و بعضا گرچه رد میکنن بعض طرف ها، منتها چطور تانستن که اینا همکاری بکنن. همین موضوع روی یک ذره زیادتر استاد چه این بد نمیشنی؟
بله، نو نظر سب ملمنو تو باور.
بله آقای الکوزه سب، در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ مشران جرگه چی فکر میکنه؟ ولوسی جرگه چی فکر میکنه؟ نظرتان بگیریم سب.
بسم الله الرحمن الرحیم، بیام تاش طول تسلام را دیکوام، واکیانم تاسی و گوری چې په وارو وارو موږ دا ځخ کړی چې د افغانستان د حکومت نسکورولو لپاره د افغانستان د حکومت کمزور کېدل لپاره هغه ټول ډلې کولای شي چې دوی یو وخت کې طلب زلو کې او زله یو سي بیا خصوصا د عیش او طالب او په ځینو سیمو کې هم دا تاسې د دې شاهدان یا سو موږ په دې خبرې چې هغه د هرات ولایت کې د شندن په سیمه کې او د یلمن په ځینو ولسوالیو کې چې دایش ته وجود درلودي خو د طالبانو د خوا څخه دایش وځپل شول او طالبانو پر دوی باندې جنگونه وکړل او دوی د مابین زویوړل او د دوی په میانس کې ډیر تلپات را مابین سسو او د خوسان د زنداور په سیمه کې د ملارو په نامه کم چا د دایش مشرتوب کاوه او د ډله ټول طالبانو یا مړ کړل او یا ژوندی ټینګ کړل او یا وتښته د لاړه یراته شندانته شندانته چې لاړم تاسو ته د شاهدان یا شرطه بیا د طالبانو درمنځ او د دوی درمنځ سخت جګړې وسولې او دایش د نیولاړه هغه متکی میلا کړل دوی د مدرسول د سره بیا وزای سول خو موږ در ډیر د پرې چې د دوی دغه مشکلات او ستونزو ته وګورو چې دوی یو د بل دایش د دوی په مورید کې ډیر دغه نظر لري چې باید طالبان مسکم تبلیغات می خبرې دوی کی اغا او یا طالبان په دوی پس کی زه دا فکر نه کوم چې طالبان او دایش ته په دغه سیمو کې دا وس موږ د دوی عملی کارونه دي لزل یو دسی خو ما مخکې وویل کچيري حکومت ته نسکورې دلو د پاره د یو اطلاب کړی او دوی خپل پمنس کی یو دغه جوړ کړی چې راسي مشتو سو دواړه د دوی سره جنگي جو او دوی د پاره به یو سو نو بیا زه ډیر ردولایم نه سم او ډیر تاییدولایم نه سم
تشکر بله
نو په دې مورید کې
مزمنه زړه نو وخت میتم صافیسک شما
بله بله نصر سبو بخشی دل خطر چې د سیاد د ولسوالی د پیښې په اړه کې تازه معلومات ترلاسه کړو ټکنیکی همکار شمشاد زادران اشاره کوي چې لسیم د ازادي رادیو خبريال عالم رحمانیار په ټلیفون را سره ده لدبه نور معلومات واخلو رحمانیار سب څنګه عملیات پیل شوی دی په سیاد ولسوالی کې مرزا اولنګ په سیمه کې او که څنګه
بله در حالی که شام دیروز قطار اکمالاتی اردو و قطعات هوایی و زمینی کماندو هم وارد سریپول شد. دفتر مطبوعاتی قلردوی بسادونی شاهین هم لحظات پیش گفت که عملیات بازپسگیری قریه میرزا اولنگ آغاز شده. اما زبیلا امانه سخنگوی والی سریپول که همین اکنون خودش در خط نبرد با نیروها در اونجا کار میکنه گفت عملیات تا هنوز هوایی انجام شده مگر زمینی آغاز نشده. اما این دلیل آغاز نشدن عملیات گفت که به خاطر تثبیت ساحه پلانگذاری جریان داره و از لحاظ نظامی کارهای خود تکمیل کرده بعدا عملیات آغاز میکنند. اما این گفت فایرهای پراگنده در منطقه قفلاتون بین قریه مرزا اولنگ و مرکز ولسوالی سیاد جریان داره اما عملیات زمینی رسما آغاز نشده. یکی از قماندانان پلیس محلی با انتقاد لحظات پیش که من مساعدشم بر شما روان کردم از دولت مرکزی که به گفت عملیات تا آن صورت نگرفته اینا از طریق رسانه های با می کنند که عملیات آغاز کردیم اما به نظر از او و فکر از او عملیات آغاز نشده و سخت انتقاد کرد از مرکز.
خب برحال آقای رحمانیار یک مسئله که موضوع بحث امروز ماست در برنامه آزادیشان ایست که ای همکاری بین داعش و طالب است. این تا چه حد به حقیقت نزدیک است گرچه طرف هایی را چندان تایید نمی کنند تا چه حد درست است این موضوع که اینا در بین خود همکاری می کنند؟
بله قسمی که ما در گزارشات قبلی خود از ولسوالی درزاب ولایت جاغوزجان کشتتی جاغوزجان با گفته مقامات محلی و مردم محل این دو گروه با هم همیشه بعضی روی مسائل اختلافاتی که داشتن یکی دیگه خود حمله میکردن و بالا یکی دیگه حمله میکردن و جنگ میکردن درگیری میکردن اما دی درگیری هایی که یا یکی حملاتی که بالای قریه مرزا اولنگ اینا داشتن داعش و طالب اردو با هماهنگی یکی دیگه این عمل انجام دادن و حملات انجام دادن. قسمی که مردم محل میگن داعشی ها زیادتر به کشتار مردم به اونجا دست زدن، این از طرف اسد طالب این بعضی کسانی که دیگه تلف شدن دفن شده و تا هنوز استاد هم اینا به اقاربشان نسپردن با وساطت محسن سفید هم هر قدر کوشش شد و مقامات محلی هم کوشش کردند که استادی که دوز باقی مانده بود باید به اقاربشان بسپر و اونا دفن خاک بکنن و باقی ماند و اونا دوز دفن شد و اینا یک مسئله حیرت انگیز است که دیگه معلوم نیست که چرا اینا چگونه توانستن با هماهنگی طالب و داعش هر دو گروه دست این اقدام بزنن.
بله، تشکر آقای رحمانیار از گزارش اخیرت، بسیار جا تشکر. خب برمیگردیم به مهمانای خود ما. آقای تنی هم تلفونش قطع شده، دوباره آمدن، خوش آمدید میگیم دوباره برشان. خب آقای صافی، این مسئله همکاری داعش و این مسائل به خیلی ضرورت است که سطحی فکر نکنیم، بسیار زیادی به شکل عمیق از نظر بگذارانیم که ای از کجا پیدا شد. چرا ما یک خاطره تاریخی خودم این جوالین دفعه میگم برتان، مچ متاچیت کمک خواهد کرد به این موضوع. در سالای 81 در پاکستان در اوجه یک نفر بود به نام آقای آزاد بیگ. اونا کوشش میکدن که یک اتحادیه سمت شمال جور بکنن و همکاری میکدن با جمعیت اسلامی و حزب اسلامی دیگرام صحبت میکردن و بالاخره یا تانستن یک اتحادیه به نام شمال جور بکنن. منتهی آدم تولد پاکستان بود و از پدرش از آسیای میانه مهاجر شده بودن به پاکستان. منتها پسان که این موضوع رو ما تعقیب کردیم از نزدیک، این آدم کتب بخیلم پاکستان هم کتب جنرال های یک جنرال مشهور ازبک بود از صفوف پاکستان اردوش یا هزاره بود مشهور کتزوام ارتباط داشتن که وای یادم رفته. اینا بالاخره آرزوشان این بود که مسئله رو به در وقت مسئله شوروی بکشانن. یعنی حالا از روی از این که امروز با این تجربه و با این شنده میشنین که عمق استراتژی پاکستان ایست که اشخاص در سمت شمال یک قوی بسازن و بالاخره آرزوشان ایست که به نفت و گاز و آسیای میانه چشم دوخته پاکستان. یعنی ایتا چیزایی که آدم پخته بتانه ایره بگوید دست نیست، منتها مقاله ها را ما دیدیم که میخواین که یک تخته خیز بسازن که در پشت دیدی شاید داعش هم یا ممایه بکنن، شاید طالب هم ممایه بکنن که وسیله شوه که بتانن به مو آرزوهای خیالهای سابق خود برسن. از این نقطه نظر اگر موضوع رو تحلیل کنیم، شما چه فکر میکنین در مورد عمق استراتژی پاکستان و استفاده از طالب ها و داعش ها در شمال و بالاخره تخته خیز به پاکستان به آسیای میانه؟
خب ما به این باور هستیم که اگر ما در حقیقت داعش یعنی مطالعه بکنیم، داعشی ها کسایی نیستن که به افغانستان جدیدن آمده باشن. اکثر یعنی 80 الی 90 درصد کسای داعش ها کسایی هستن که در صفوف طالبان یا در وقت جهاد موجود بودن و آل دریجه به نام داعش بیرق بلند کرده. در این طبیعی است که روابط دراز یعنی طول مدت طالبا با پاکستان و باز اینمی شاخی که انشعاب میکنه از طالب به نام داعش، این طبیعی است که یا روابط خاص خود با آیسای یا با استخبارات پاکستان داره و تا جایی که ایتو حد زده میشه داعش. ببینین از چند دلیل ما میگیم که ممکن داعش و طالب فعلا یک جای شوه و یا یک جای شده باشه. وی است که داعش از نقطه نظر نظامی در عراق و در سوریه که در اوجه یعنی مراکز عمدهشان بودن، اوجه تقریبا در حالت انزواست و شکست خورده. از نگاه سیاسی هم داعش آنقدر حمایتی که سابق داشتن فعلا نداره. و از نگاه اقتصادی هم اگر شما ببینین معضله قطر و سعودی عربستان و با ائتلافشان این موضوع را ایستا ایستا افشا کرده را ایستن و هر یکی علی کوشش میکنه که از داعش و از طالب و از دیا کمی که فاصله داشته باشن. داعش یا ممکن است به می حراس باشه که اگر مثل که القاعده در حالت شکست بود یگانه جای پاکستان و افغانستان بود که در اوجه تا یک وقت بقا پیدا کردن، ممکن است داعش یا هم بگوید که یگانه قوتی که طالب است در بغل از یا ما میتونیم که یک تا یک وقت را باشیم، با او خاطر هم ممکن است روابط خود در بعض جایا با او حسنه بکنه بسازه. ولی وقتی که ما باز مفکوره های یه اردو را میبینیم ممکن است با این کار ناممکن میسازه، با خاطر که طالب مفکوره شمیست که در افغانستان باید یک نظام که خود از او میخواه به مو شکل یک نظام با وجود به و یک اجندای بیرونی نداره. ولی داعش باز کسایی هستند که و دریجه به شکل مقطعی کار میکنه و کوشش شانیسته که باید در مملکت های خودشان بره. ما در زمانی که در قندوز بودیم در اون وقت دو قماندان بسیار بزرگش به نام عزیفه و یک کسی دیگهش هم به نام حاجی بشیر کسایی بود که کت نمنگانی کار میکردن و وقتی که داعش در جلال آباد ظهور کردن یا از اینجا رفتن به طرف جلال آباد و از صفوف طالبا جدا شدن و یک بسیار یک گروپ نیرومندی بود در وقت دیگه. اینجا دو مسئله است، یکی که طالبا ممکن اگر داعش میپذیره شاید به حیث یک عضو طالب یعنی تمام اهداف طالب باید بپذیره باز داعش شاید بپذیره، در غیر از او برای طالب دوستای بزرگی که علی فعلا یا در صدد بدست آوردنشان است که روسیه و ایران و چین هستند و را از دست خواد دادن، چرا که داعش اکثرشان کسایی هستند که از نمنگان و از چین و اوغور و تاجیک و چچن هستند. و موضوع دوم ای که پاکستان هم ما فکر نکنیم که طالب و داعش یک جای بسازه، به خاطر از اینکه داعش برای پاکستان برای هم استراتژیش که مثل شما قبلا گفتین به شکل یک بکاپ یا آپشن دوم یا انتخاب دوم شاید باشه که اگر با وساطت دنیا و با فشار ناتو و آمریکا اگر طالب به روی مذاکره بشینه و این کیک از دست ازیا بفته یک چیز دیگه یک ابزار دیگه باشه که پاکستانی‌ها به شکل فشار بالای منطقه و بالخصوص بالای بله. افغانستان داشته باشه.
بله صفحه صاحب، من نه تاسو مهم مسئله ته اشاره وکړه، د ولسی جرګې غړی سالم محمد صالح هم د ټلیفون لالارې را سره وصل شو دی، دوی ته شرح خلاص شوم. صالح صاحب د پروګرام اصل موضوع په پیل کې مو هم دې ته اشاره وکړه، دا دسی د سرپل په سیاد ولسوالی کې چې په تیرو څو ورځو کې تقریبا ویل کېږي 50 کسان وژل شوي دي او په لسکونو کسان لا هم اسیران شوي دي، دغه پیشه د طالبانو او د داعش د ائتلاف په ترڅ کې رامنځته شوې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکو داسې وایي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان جګړه د افغانستان شمال ته انتقال کړي د دې له خطر چې روسان وویری شي او د افغانستان په مسله کې مداخله وکړي، او چې مداخله کوي نو دوی مجبور دي چې د داعش له خطر د طالب حمایت وکړي. آیا دا خبره ستاسو په نظر سم ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو استاد لاري ټول د افغانستان ولسته وړاندې کوم. ګوره د شک نشته ده چې د افغانستان اوسنی جنگ د منطقوي او استخباراتي جنگ ده. طالبان اوس هغه نن نه پالس کاله مخکې طالبان نه طالبانو خپل روابط د منطقې ملکونو سره جوړ کړي دي، چې هغه روسیه ده، چې هغه ایران ده، چې هغه چین ده، چې هغه نور عربي هیوادونه دي. نو زما په نظر باندې د افغانستان اوسنی جنگ اڅو ارخونه لري، یوازې د پاکستان موضوع په کې مطرح نه ده، زموږ افغانان خو اکثره دې ته متوجه دي چې پاکستان موضوع یادې ورې د پاکستان د وس نوم د ما په نظر منی موضوع خارج شوی ده. اوس نورې دنیا هم په دغه موضوع کې دلچسپي پیدا کړل، لکه هغه ستاسو روسان وګوري، ایران وګوري، چین هم پټ کله پټ کله ښکارا د طالبانو سره ملاقاتونه کوي. دغه اوسنی کوم نحوالی چې پیدا شوې دي زما په نظر باندې د افغانستان اوسنۍ جنگ کې صرف د دې لپاره ده چې څونه افغانان وجه رشتي هغه نه مړ کی که چېرې سره دې پرتیجې ته ورسي که چېرته غدی طالب یا داعش غواړي چې د افغانستان اوسنۍ نظام د منځه ویستي او د راتلونکي دپاره د یو نظام په فکر کې وینو دغه نظام خو په ولس باندې باید سړی نظام وکړي یا حکومت وکړي نو کله چې سړی ښځې او نر ماشومان د یو طرفه د منځه وړي نو که دی دا نظام ونیسي چپم شي بیا به دی حکومت په چا کوي نو هرڅوک چې په افغانستان کې حکومت کوي یا په نورې دنیا کې هغه ولس ضرورت لري که ولس کله دغه شان ته د منځه لاړ شي چې هغه ښځې او ماشومان په کې وي حتی سپینګیري او یا کلم خلک په کې وي زما په نظر باندې دغه د طالبانو او داعش ماته د منلو وړ نه دي که دی دا کار کوي بېستوندي بدون د طالب او داعش نور ګروپونه هم داسې شته ده چې د شیعه او د سنی په منځ کې دغه شان ته مداخله وکړي دغسې کارونه وکړي چې دی د یو په بل په مقابل کې پاتی او د سوریا
نه صالح صاحب دې خطر رسېدی افغان شیا په ضد باندې په روسیو کې په مختلفو سیمو کې عملیات شوي دي په هرات کې د شیا په جماعت کې چاودنه وکړه په کابل کې د جنبش روشنایی په لاریون باندې چاودنه وکړه په کابل کې د اسماعیلیانو په جماعت کې چاودنه وکړه او داسې ګڼ موارد شته چې د ځینو مسولیت هم د خلکو منلی دی نو د همدې له خاطره داسې ویل کېږي چې په دې برخه کې هم دوی دي خو که چېرته ورشو هغه ته نظر سه تنی صاحب ته ورشو چې د هغوی نظر هم واخلو د سیاد د پیشې په ارتباط ستاسو په باور آیا کمداس پښتنه له تاسو وکړنی سه چې آیا پاکستان نه غواړي چې داعش او طالب د افغانستان په شمال کې متحد کړي تر څو روسان وبیری شي او په یو شکل باندې له طالبانو سره مرستې وکړي ځکه چې د پاکستان به هم دا په وسط کې نه وي چې تر ډیرو پورې د طالبانو مالی امکانات برابر کړي
زه خو د شهید خبرې شریر موافقې ما دوه اړخونه لري یو خو دا چې طالبان او داعشان په خپل منځ کې سخت جنګونه سره وکړل د یو سرونه د بل سرونه به څنګه کول او د دوی په منځ کې سخت اختلاف موجود دی او بله موجوده ده چې داعش د ایران دپاره او ورسره د روسیې منځنۍ اسیا د دې هېوادونو دپاره په مطلق ډول ګواښ دی بلکې د هغې خلاف دوی جنګ روان کړی دی هغې دپاره ګواښ دی او دغه هغه چې طالبان چې دي طالبان په خپله په وروستیو کې که تاسو چې بهتره معلومه ده چې د ایران سره او د روسیې سره د ټولو سره مناسبات پیدا کړي دي په شمول د چین نو زما په نظر باندې هیڅ امکان نه لري چې داعش او طالب د عقیدې په نسبت ځکه د داعش یو پردۍ پروژه ده چې راغله د بل د نورو ملکونو نه راغله دلته ورځ نه بلې ته ګړندۍ کېږي تېږي او د دوی په منځ کې سخت جنګونه شوي دي او رابشم پاکستان د پاکستان خلاف په ریښتیا چې هر څو دا خبره کې داسې مستند ماته نه معلومېږي د په باره کې چې پاکستان ښوونه نه دا جنګونه که مخکې شلی صاحب وایي دا منطقوي استخباراتي جنګونه دي دا جنګ چې افغانستان ته راوړل شوی دی دلته چې یا ډلې پیدا کېږي یا د یو بل په خلاف وسلې پورته کېږي یا دا بېلوګناه ښځې ماشومان زنانه ځوانان بېچاره خلک ملکیان وژل کېږي یا په شهادت په بېرحمانه ډول رسېږي دا ټولې پردۍ موخې دپاره دا کار کېږي دا د نه دا اسلامي جدوي نه د افغانستان د افغانانو عقیده ده دا یو وحشي عمل دی چې دلته کېږي په افغانستان کې متاسفانه دا عمل روان شوی دی خو رابشم د دغې سریپول پېښې ته د امکان داسې هم لري چې د وړه وړه قومندانانو چې هلته د داعش سره ګروپان به وي یا به قومندانان وي یا به د طالبانو بعضې قومندانان وي په دې پېښه کې به دوی حتما یا سره یو شوي وي دا د امکان نه لره نه ده خو دا په دې یو ځای کې په مجموع کې چې ماته څومره معلومات دي داعش او طالب په خپل منځ کې عقیدوي مشکل لري په یو بل باندې د کفر فتواوې کوي د یو بل مرګ ځانته جایز بولي که څنګه چې د افغانستان په حکومت په باره کې طالب تیز دی یا د افغانستان د حکومت باره کې داعش تیز دی داسې ورسره د دوی په خپل منځ کې د دې نه لس څنګه زیات تیز دي یو په بل په وژلو کې نو که هغه ځای کې د دوی د وړې قومندانانو په منځ کې یو څه تفاهم شوی وي اطلاف شوی وي د یو منطقې دپاره او د خپل مشخص تاسو ته معلومه ده چې ډېر طالبان قومندانان لاړل داعشیان شول داسې یو کار به شوی وي په مجموع کې طالب او داعش نه پاکستان یو کولی شي سره نه بل ځای سره یو کولی شي د دوی په منځ کې عقیدوي مشکل دي طالب افغانان دي داعشیان خارج نه راغلي یو پردۍ پروژه ده چې د افغانستان او د خلکو او د شیعه او سني ترکیي جنګونه او بدبختۍ په مخ زیاتی وړي اګر چې دا ټول طرفونه په جنګ کې ښکېل دي دا ټوله بدبختۍ دي اصلا جنګ خپله بدبختي ده سوله نیکمرغي ده هر څوک چې سوله ته لوال نه وي هغه خپله یو عین د افغانستان سره د مسلمانانو سره ظلم کوي خو داعشیانو په باره کې ټول خلک مخالف دي د ایشانو عقیده در کم ده چې قتل عام وکي جمعتونو کې په خلکو کې عوام کز نر وړه ستر په عام بازارونو کې یو قتل عام د فرض دي څول کارونه در کم ده وشت نه داکتي او علما هم شي دروي مشان هم شي دنه په هر ځای کې هم لري د شما په نظر باندې د دې په مانس کې دوی څو ځای کولای نشي خو دا کومه پېکه چې په سالې پول کې شوې ده امکان لري دا د وړې کومندانانو په خپل مسیو ته به هم شوې
تشکر. خب پیش از اینکه به شنونده عزیزم مراجعه کنیم از آقای الکوزه ما یک سوال میکنم کوتاه جوابتان بعد از یک اعلانه که کوتاه شماره تلفن میگیم شنونده عزیز شما میتونین پیشنهاد بکنین. الکوزه صاحب موضوع ایست که این استراتژی خود دولت افغانستان درست واضح نیست، اینا باید تمام معلومات یک طرفه بکنن و یک دستبندی بکنن و یک استراتژی درست اعلان بکنن که مردم هم همه تا فکر باید بکنن. برای زی که میبینیم در این وقتا مثلا کسایی که افغانستان او را دوست میدانن مثلا همسایه ها اینا هر کدامشان یکیش یک گروپ در افغانستان سلامیت دیگه گروپ تا روسیه یک گروپ و دیگه گروپ و سبیاخ مشکل افغانستان دو چند و سه چند میکنن. شما چی فکر میکنن افغانستان چی باید بکنه چین اون یک دیپلماسی را پیش بگیره که این همسایه را مجبور بکنن که این دیگه برازی ها سلام اللاوی از این قبیل مسائل کمک نکنه؟ سب الکوزه سب بسیار کوتاه یک دقیقه وقت دارین.
تاسی وګورئ په وار وار زموږ په خوانی ولسمشر بداول ول افغانان په ټول شان کې برالي دي خو په سیاست کې ول بایلل دي. تاسی په یوه په دغه کې د افغانستان د وادت ملي حکومت کم د دوی چې دغه همسایه وادونو سره خو سندوی برخورد لري او دوی دروسه پر خپل او بل هغه خلک چې په افغانستان کې بربنده مداخله کوي او یو ورځ د دوی هغه ټولي دغه وای چې دوی د افغانستان په رغونه کې د افغانستان په جوړېدل کې دوی مشترکاري او کومک نه کوي، خو بل ورځ بیا دوی دغه یو څه ملاتړ اعلان یا دغه یو څه مننه کوي. نو موږ د رقم زموږ د وادت ملي د حکومت چې د سلند دوی خپل نظرونه اړي او د هغه خلک چې په افغانستان کې دوه مخه سیاست کړی دی او په افغانستان کې دوی هر وخت هغه زموږ نه غواړي چې په افغانستان کې موږ یو د سولې صبر خمنځو هغه خوابدي خلک چې نن افغانان دي او تللی دي په پاکستان او په ایران کې نن افغانستان ته یو اټم استعمالي او افغانستان په بیروي او هغه نن په لاس کې راتنیولې دي. هغه یو ادونه تل مدام په افغانستان کې غواړي چې بیا امنیتي په افغانستان کې غواړي چې موږ اردو ونه لرو، په افغانستان کې غواړي چې موږ یو ښه متعلیم مسشه پوان خلک شپ روشن فکران ونه لرو، تل مدام موږ پاکستان ته یا ایران ته محتاجی. خو موږ پر خپل ولسمشر او اجرایی رئیس باندې دا ژغ کو چې هغه خلک چې تل مدام د افغانستان سره د مخه سیاست کړی دي او د افغانستان سره هغه شیګنی هم باید په نظر کې ونی سو، هغه خطا هم باید په نظر کې ونی ول سی کې ش کارونه کړی و ډیر هغه باید موږ کې یو ودبه خطا وکړه هغه مرو بخښو کې ډیر خطا وکړي وي یو ودبه شو کړی هغه باید موږ هم په بده کې ورجام کوو د دوی په خبرو باید موږ وادت ملي حکومت خطا نه وسی.
بله شنونده عزیز، حالا نوبت شماست، ما یک اعلانه که کوتاه داریم، اگر از انتقادات تشیم شما پیشنهاد بکنین چی باید شه و چطور این موضوعات باید یک طرفه شوه که کل ما یک قسم موقف بگیریم، یعنی کل مردم افغانستان یک نوع در مورد مسائل یک نوع نظر و یک نوع
در ملی مسائل و پا برخه که حداقل موقفون سر نشدی شی. فرضاً حتی در رادیو پا بحث که در یه خبری که چرت تحلیل کرده در طالبانو پا گرده دی، در یه در حکمت پا گرده دی، در بل در داعش پا گرده دی، حداقل پا ملی منافی و که خدا باید سر نشدی دی.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
خب شماره های تلفون برتان بگویم 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله یو اوریدون که پا لین که را سره دهی میره بانی وکی از هریب چپو که پروگرام دهی ستاسو نظر او پشتن
من خو سلامون تا تا سانکات نظر سکت او درنون المنو تا علی کوزی سکت بلندی
که من نه
جزیمین دیلمند و لایت نفرسی
میره بانی
تشکر زنده و چه وی ایمات دخمن ایمات وستی نو کتالیب وی او که دایش وی په منګه د دوالو فرق نشته. دوال از موږ سره نپری کی دوال از موږ کول نه خرابې دوال از موږ سره کول نه خرابې په دې کې هیڅ شک نشته چې دوال تورستی ګروپونه دي. موږ نه سو ویلای چې طالب ملایکه دی او دایش تورستی ګروپ دی. دوال تورستی ګروپونه دي کولای شي چې په باندې موکه کې خپل د ګټو په خاطر دوی اطلاف وکړي او دغه شی همدي وکړي لکه په دا مخکې څوکې چې وکړي او خو د خلکو سرونه پرېږي. په اصل کې له مېلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې آیا تاسو وایئ چې طالبان د پاکستان لخوا تمویلېږي، آیا داعش له اسمانه راغی او که له مځکې را ووته؟ خو همدغه داعش دی چې بېرته یې پاکستان موږ ته راساجروي او رالېږي. دا داعشیان نه سوریان دي، نه عراقیان دي او نه یمنیان دي. دا داعشیان خپله دغه افغانان دي چې سپین بیرغ تور شوی دی او هغه هم د خپلو بادارانو په ګو دوی دغه د طالبانو په مابینځ کې نور دغه داعشي ګروپونه پیدا کړل او دا یې راواخیستل د افغانستان په مسله کې. نه دي خبر خپور کړی چې یو سوریایي یا یمنی ګیر شوی دی. نو پوښتنه مې له مېلمنو نه دغه ده چې آیا دواړه د پاکستان له چینی نه اوبه نه خوري؟
مننه. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شوبر صاحب، تاسو ته مېلمنو ته نظر ښه تاسو سلامونه وایم. تاسو له لوګر نه خبرې کوم.
مهرباني.
دغه مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې د صلح چې مختصر تعریف کې تاسو د صلح او امنیت ګډ وډ سره وایي، به نه پیږي چې صلح څه شته وایي او امنیت څه شته وایي. که داسې مختصر یې تشریح کړي. البته صلح هم معلومه ده، صلح څه شته وایي او امن هم معلوم ده. امن خو به زندان کې وي. او بل دغه خبره کوله چې دغه ملکي د ملت طلبات صنحه طالب او دغه بل ډله داعش مایش خوبول هغه اخروي خلاف لري. هغه بېخي دلته ستانه هغه څوک چې دي دغه شې نوم کې څوک وایي چې داعش دغه دی کېدی شي غربیانو د امریکا یو پروژه وي او داسې شوي. دغه د طالبانو له طرفه او د حکومت له طرفه په ملت باندې ظلم او جبر او فشار. هغه بله ورځ یې دلته په لوګر کې په کورو باندې توپونه غټ غټ اوانونه حکومتي قوا وویستل، ټول شهیدان کړل. یوه طرفه ښځې ونرو ماشومان کني.
البته موږ په دې برخه کې راپور نه لرو، بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني تاسو پلان کې اوسئ.
مهرباني کړئ چې میرا پاره څنګه چې تاسو سلام اندازه دی راځو چې د کارکون په اوریدونکو ته وړاندې کوم. او روزانه لومړی خو په اطمینان سره ورته وایم چې دا سرکټ کې څه مته شته چې د طالبانو دولت ترمن دوی د هیڅ طالبانو په مشترک ډول باندې عملیات کوي. دا خو اطمینان درکوم چې طالبان او داعش ګډه باندې عملیات نه کوي، ځکه چې طالبان د طالبان او د وړو ګروپونو دا اختیارات نه لري چې خپل په نوم کې تنها د داعش سره مسکې ته ورسي او عملیات ترسره کړي، ځکه چې دوی خپل په نوم کې اختلاف لري. او طالبان دا چې د اجازې د امیر د اجازې هیڅ وخت نه شي کولای چې
بله. البته د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دواړو سره لاس یو کړی وو او کله چې زموږ خپل خپلوان وژل او یا تقریبا 215 کسان چې له سیمې راخوشي سوي دي. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم یو ویډیو تاسو کتلی شئ او همدارس د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د پرون او د ابلې ورځې په راپورونو کې دا مسله روښانه شوې ده. البته د خلکو په وینا هغوی وایي چې دوی دواړو لاس سره یو کړی وو او په خلکو باندې حمله کړې ده. یو بل اورېدونکی راخلو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورځ ما لا پوښتنه ده چې په 2002 کال کې ناټو تړون بیا جوړ شو. کله چې ناټو تړون جوړ شو نو 15 بجې ایران خبرونه ویل او د خبرونو نه وروسته پاکستاني او جنرال سره ټلیفوني رابطه کوله. سره په دې رابطه کې
سوال
د پاکستان خاور امریکا په خپل نفع استعمالول شي کنه
او مننه دا
دا خاور په خوند امریکا دا بیاند امریکا او چې په کوم طرف استعمالای د پاره په باندې نشته
بلې
اته کړی چې موږ د پاره څومره
بلې مننه
د پاکستان دی
مننه 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 نظر صاحب ملمنو ته باور
بله خب مهمانای محترم آقای صافی اگه سوال رو یادداشت کردین خلاصه خلاصه جواب بدین به نوبت ماست آقای صافی
خا زه فکر کوم چې یو سوال خو دی یو ورور دا و چې آیا داعش هم د پاکستان له خوانه تمویلیږي موږ مخکې په دې باندې بحث وکړو چې دغه داعش شکل په افغانستان کې منځته راغی او تر کوم حده پورې چېړنې هم شوې دي داسې کسان پکې نشته چې هغه نوی افغانستان ته راغلي دا د همغه د پخوانی طالبانو یا د پخوانی مجاهدینو پاتشون دي چې د خواته نشاب کړي او یو بل بیرغ او بل عنوان لاندې راوچت شوی دي زه فکر کوم چې ممکن د دې تر لا هم د پاکستان لاسوی ځکه چې پاکستان په دې پوهیږي چې د دوی عمق د ستراتیژي کچیر طالبان د صلح پروسه سره یو ځای کیږي نو دوی به د سیاسي سند لري چې د یو ابزار یا د فشار په شکل استفاده کوي نو په دې شکل په دې کره مچ ممکن ده دا یو پروژه وی دی یو دوم انتخاب لپاره او همدارنګ ممکن ده داس یو برنامه هم وی چې په دې باندې لکه مخکې چې تاسو ویل چین روسیا او ایران وویروي تر څو دوی متحد شي او یو منطقوي اجماع منځ ته راشي او د منطقوي اجماع په امریکایانو او په ناتو باندې داس فشار راوړي تر څو دوی د افغانستان نووزی او دا دغه منطقه دوی ته خپل اقتصادي او سیاسي مخولان دراشي دا هم یو امکان دی ځکه چې د امریکایانو او د ناتو پښتون کې دوی خپل هغه پروژې چې په پام کې لري نشي عملي کولای دوم هغه ورور چې ویل چې صلح باید تعریف شي لومړی خو د صلح لپاره تعریف دا دی چې هر کله چې دواړه خواوې یعنی آماده وي چې نیت ولري اراده ولري چې صلح یعنی خپل شخړه یا جنجال یا لانجه لمنځ یوسي نو په هغه وخت کې به د صلح پروسه عملي کېدلی شي تاسو هم ویل چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ کلم یو اعلان نه دی کړی یو یعنی اراده یې نه ده خود لري چې د صلح ته آماده دي نو په دې اساس زه فکر کوم د غورور ته وایم چې تر هغه وخت پورې چې طالبان صلح ته آماده نشي صلح یو طرفه نشي راتللی نو که افغانستان حکومت وی هم کېدای شي اسی یو هڅه کوي او که هر څوک وي نو دواړه خواوې باید اول د صلح لپاره آماده شي او بیا صلح راتللی شي دا بل ورور هم داسې ویل چې طالبان او داعش هیڅ کله خپل په منځ کې یعنی د خپل مشر د اجازه نه پرته نشي کولای چې ائتلاف وکي یا اتحاد وکي د یو هدف لپاره نو د دې لپاره چې د دې بعض ځایو کې موخه مشترک دي په شمال کې تر کومه ځای پورې چې زه معلومات لرم د داعش او د طالب په منځ کې ځینې مشترک موخه شته دي یو موخه دا ده چې د تریاکو تولید شده هلته کې انتقال هلمند او روزګان د ساحو ته د پروسس لپاره طالبان او داعش لیک دی یاري ساحو ته یعنی یو کیلو په 3000 په 5000 ته $1000 پورې افغانۍ پورې بخنوار دا اخلي دینه بیا په هلمند په دې ځای کې دیتہ تسلیموي نو ځینې مشترک مخه لري ممکن دی په دې ځای کې د یو مشترک هدف لپاره راټول شوی په ټیټه سطحه باندې د اتحاد کړی وي او دا هم امکان دی چې دایشانو د دې لپاره چې طالب یو حد پورې بدنامه کړي ځکه طالب اوس هڅه کوي چې په یو سیاسي ډلې باندې وپیژندل شي دوی هڅه کوي چې ملکی وګړي او تلفات یعنی کم وي دي نو په دې خاطر کې کېدای شي دوی د جنگ په وخت کې دوی هم راغلي او دا تلفات کړي دي
بله
دا بل مسله دا وشوي چې پاکستان خاوره هم امریکایان استفاده کوي شي او کنه اوس هر هیواد خپل خپل مخې لري او په هغه وخت کې چې د پاکستان ګټه په دې کې او د جنگ لارې پیسې پیدا کوي شولې په هغه وخت کې پاکستان بدون شک امریکا سره ډېر ښه نږدې ملګرتیا درلودلې ولی په اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې پاکستان د امریکا سره دومره نږدې وي چې خپل خاورې دوی لپاره په خدمت کې پریدي ځکه دوی اوس د روسانو سره ګډ تمرینات لري او دوی د چینایانو سره ګډې مشترکې اقتصادي پروژې لري نو په دې اساس اوس پاکستان تقریبا د دغې هغه نه وځي او یو بله خوا روان دی ځکه چې دوی هغه موخې چې دوی درلودلې اوس نړیوال او امریکایان ناټو ټول په دې باندې پوه شوي دي او دغه کرغیړنې مخې وې نور د دې مخو غیر مستقیم حمایت نشي اخیستلی.
بله مننه صفی صاحب، تاسو دوه جالب موضوعات طرح کړل. یو مو دا ویل سي که طالبان ماتې شي تداشت پر سر باید امتیاز ترلاسه شي او بل دغه دواړه ډلې ستاسو په وینا د تریاکو په بازار کې سره مشترک دریسی لري. صالح صاحب د ولسي جرګې غړی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا له صافی صاحب سره په دې برخه کې هم نظر یاست؟
وګورئ زه صافی صاحب نظرات ته احترام لرم خو زما په نظر باندې که موږ داسې یو تحلیل وکړو چې داعش شمال ته د جنگونو زور اخیستل روسان دې ته واداره کول چې دغه موضوع ته په جدي توګه وګوري، زما په نظر باندې روسان یو مملکت دی او داسې مملکت دی چې ډېر پیشرفته او هغې خپل ستراتیژي داسې جوړه کړله چې هغه د داعش په ډلو نه غولېږي چې موږ یو چې دا داعش دې لپاره جوړ شوی چې هغې پرې وویرېږي. کله چې د امریکا بودن په افغانستان کې وي خامخا به روسان دې ټکي ته متوجه دي او د امریکا بودن په افغانستان کې هغه نشي منلی که هغه ایران دی او که هغه امریکا ده، که داعش موږ شمال ته لاړ شي او که لاړ نه شي هغې به خامخا د هغې ناستې د هغې ویناګانې موږ دې نتیجې ته رسوي چې هغې خامخا غواړي چې په منطقه کې یو بلاک جوړ شي خاص د امریکا په بودن دپاره. بل طرف ته وګورئ که د داعش او د طالبانو د ځینو ولایتونو اعمالو کې فرق دی، مثلا تاسو سم شمال کې دا اوسنی حالات که چېرته طالبانو داعش منلی وي چې دا کار دی کله ځکه زه دا څو په کونړ کې وم، بیا په کونړ کې موږ په کلو بانډو کې کله خبرونه هلته اورېدې شو کله نه شو اورېدې، کله تلویزیون میډیا کتې شو کله نه شو، کله سره مصروف وي میډیا موږ نه شو تعقیبولی. دا اوس زه تاسو ته مثال درکوم، په کونړ کې زما تقریبا دا شل دویش ورځې وشوې او ټول مې په ولسوالو په اطرافو کې وخت تېر کړ ځکه چې په دې جمو کې یو څه پروژې موږ په بودیجه کې نیولې وې او د هغې د تطبیق لپاره کلو بانډو ته تللی وم. دغه هلته چې کوم طالبان دي او یا د داعش خلافت په نامه چې کوم ګروپونه دي، یعنې دوی د باسادۍ مخالفت نه کوي، حتی د دوی لوی دوه سړکونه موږ افتتاح کړل چې هغه یو د شوریک دره وه چې هغې کې مخکې امریکایانو هغې ته مرګ دره ویلې او ډېر زیات تلفات یې ورکړي. نن هغې انجنیرانو ته مې اجازه ورکوي چې لاړ شي خپلې سړکې وګوري، موږ سړک افتتاح ته هم ورغلو او دغسې یو سړک بل چې هغه هم څو کلو بانډو ته چې هغه هلته هم دغه طالبان حضور لري ولې هغه سړک هلته ځي اوسه پورې په کونړ کې د طالبانو د خوانه یا د دغه خلافت د خوانه دغسې بې ګناه خلک چې هغه ښځې او ماشومان دي او بیا کلن سړي دي اندا تر اوسه پورې داسې عمل نه دی ترسره شوی.
البته یوه یادونه وکم صالح صاحب، زموږ خبریال له کونړ چې کوم خبر را لېږلې د کوم راپورونه په روسیو کې په کونړ کې تر ډېره د حزب اسلامي قومندانان چې پخوا هم ډېر فعال او له هغوی له حکومت سره په یو شکل باندې مرسته کوي او پخوا هم د کونړ ډېر ځایونه د کشمیر خان قومندان په وخت کې هم ساتل کېدل چې د ونو وهلو ته به هم خلک نه پرېښودل. نظر صاحب له موضوع ونه
اوسو. بله از موضوع خارج نشیم. الکوزی صاحب و تنهی صاحب شما یک جنبندی خوب بکنین، اول آقای الکوزی شما یک جنبندی بکنین، انتقادات خو زیاد است، رای حل چی است، چی باید شو صاحب؟
زما نظر خو داده چی باید زما د وحدت ملی پر حکومت باندې دا ژغ دی چې دوی باید
الکوزی سید
وصل
ادامه متین الکوزی
زما زما خپل ژغ د وادت ملي پر حکومت باندې دادی چې دوی باید اول د اداري فساد پر ضد باندې جدي مبارزه وکړي. کومه اجنډا چې د اداري فساد پر ضد باندې دوی د درې ورځنۍ کنفرانسو هغه خصوصا د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مورید باندې دا موضوع باید جدي ونیول سي، او دا موضوع لکه سره کم چې شاغلي ولسمشر او اجرایي رئیس او د افغانستان لوی سرندوال انور مسلینو وادي وکړل او د افغانستان ولست ته تعود ورکي، په دغه مورید کې دوی باید وفادار پات سي او دغه کارونه باید عملی وسی چې خپل پرورګانونو باندې یو پلاده عملی وسی چې د اداري فساد سره دوی مبارزه وکړي. بیا کېدل سي چې ولست نن خوابه دي او ولست مشتخه نن بلی خواته تلل دي او ولست نن د طالبانو درشا ولار دي او طالبانن ولست خوای مای کیږي. د ولست حمایت باید اول دولت ته ځان سره ولري. دوم د دایښو او د طالبانو ترمنځ چې زینو دوستانو اشاره ورته وکړې، موږ بیا هم وایي وسم وایي چې هغه ملاروب چې په خوا په هلمند کې د طالبانو یو غټ خپل مازی درلودي، خو بیا هم هغه سپین بیرغ یې ښه شوې تور بیرغ راپورته کوي د صافي صاحب نور دوستانو په خبرو په تایید سره د طالبانو پر ضد باندې ودرېده او خپل پارټي جوړ کړ طالبان پر ضد وجنګېدی. موږ دا وایي چې د وادت ملي حکومت لپاره دا په کار ده که دایښ دي که حکومت که طالبان دي، هر هغه څوک چې دی باید د سولې کومه پروسه چې دوی جوړه کړې ده دا باید نمایشي نسی، دا باید یو امتیازات نسی چې چاته ورکول سي، یا زاره ورونو ته یا نورو قومونو ته یا نورو خلکو ته چې څوک په خوشاله کوي او صرف خلکو ته دا وایي، د افغانستان ولس ته دا وایي، نړیوالو ته دا وایي چې موږ سوله راولو، د سولو پروسه مو جوړه کړې ده، خو بیا هم په عمل کې شی لکه څینو دوستانه چې ول په عمل کې شی نه وي. موږ وایي هغه خلک باید د سولې په پروسه کې ځای پر ځای سي، هغه که د مشرقي دي که د لوی کندهار دي که د شمال دي که د جنوب دي، د هر هغه ځای چې دی هغه باید شیخ الحدیث علماي او هغه خلک باید چې طالبان پر دوی باندې استدلی او طالبان د دوی شاګردان وسی او طالبانو ته دوی قناعت ورکړي چې راځي وروره جنگ مکه وي، هر څه غوښتنې چې قانوني لري انتخابات په مخ کې لري، ولس لکه سره کم چې صالح صاحب ول یا نور دوستانو و چې ولس نه دوی طالبان پر چا حکومت کوي، یا نن ولس نه دا دغه د وادت ملي حکومت پر چا باندې حکومت کوي. نو ولس ټول خلک ولس ضرورت لري زموږ پر ټول باندې دا ژغ دی، خصوصا د وادت ملي پر حکومت باندې چې ولس باید موږ د لاس ورنکو، ولس باید موږ د ځان سره ولرو. کینه مننګړتیاوی چې نن په حکومت کې ستا پساتې مکرری دي نور پنځوس پساده باندې هغه د کار خلک لایکان خلک ګرد پر کورونو باندې استخوابه دي او د حکومت په خلاف خبرې کوي او در پرونه پر تاسې دوله چې هغه د دایمه یو عامل دي چې نن وزیران صاحبان نور مسولین یا خپل د دوی د نن خلک هغه د دې حکومت پر ضد باندې راپور سوي دي او توتیه جوړی غواړي چې موږ حکومت نسکور کو. نو د دې لپاره موږ جدي غوښتره د ټولو څخه د خپل حکومت څخه دا ده چې ننګرتیاوی په دوی کېستا هغه باید اصلاح کړي، خوابه دي ورونه خوستان طالبان چې د افغانستان په جوړولو باندې خوشاله کیږي او د افغانستان په خرابۍ باندې خوابه دیږي، هغه باید راشي د سولې د پروسې سره یوځای شي. افغانستان هم طالبان هم د افغانستان بچان دي، د افغانستان خلک دي، حق لري په دې حکومت کې باید حکومت ورکول سي، وزارتونه ورکول سي، نور ځایونه سم باید برخمن سي. تاسو د دې شاهدان یاست، ټول دوستان زما خبرې اوري، په افغانستان کې شپږ څلوېښت فیصده راځي نن د طالبانو تر حکومت لاندې ده. طالبان هم باید داسې یو خلک نظر درونه نړۍ چې بس دغه خالی راسته د سولې د پروژې سره یوځای سه، نور بالا سلاک شي د حکومت ته تسلیم سه، هیڅ خبره تمه نه. موږ وایو چې د طالبانو غوښتنې باید د قانوني غوښتنې مشروع غوښتنې باید ومنل سي، نور باید په ګډه د افغانستان لپاره کار وکړو. طالبان هم د وادت ملي حکومت نور باید خپل پر ولس باندې زړه وسوځو، نور دا ورېندارګانې دا ساسري دا ماشومان چا په سرپل کې یا په نورو ولایتونو کې په شهادت رسېږي، د دغو د وژلو څخه باید نور ټول لاس پر سر سو او راسو د افغانستان د جوړېدلو لپاره کار وکړو، چې یو افغانستان سرلوړ افغانستان د پاره ټول کار وکړو او دغه ستونزې مشکلات چې کله پر ایران باندې او کله پر پاکستان تعلق کله پر روسیه تاونو دغه مشکلات توسونو څخه راوځو.
تشکر. خب محترم آقای نوستن، شما هم سه یک جنبندی بکنین که بخیر آستاستا پروگرام به پایان میرسه.
زه هم په دې نظر یم چې د هر وخت په پرتله په موجوده حالات کې افغانستان په ډېر بحراني او پیچلي حالاتو کې دی. هر ورځونه بل ته ناامني زیاتېږي، ملي وحدت ته زیان رسېږي، غربت پیدا کېږي، بیکاري زیاتېږي، خارجي مداخلې نوي نټوکو وسونه افغانستان ته د جنګ دپاره ردرومي. دا هغه ټولې هغه خبرې دي چې د افغانستان دپاره ډېرې د تشویش وړ دي. او زه هم په خپل حکومت چې زه هم په دې حکومت یو غړی یم او ورسره په خپل ولس هم غږ کوم چې د ولس او د حکومت په منځ کې باید نو فاصله وطن ختم شي، حکومت بنسټیز اصلاحات په ځان کې راولي او ورسره هغه سیاسي مخالفتونه اختلافات یا د ملي وحدت پر چې کوم زیار پورسته متاسفانه ستبلای دی بهتره معلومه ده هر شته چې یو کوم په بل کوم باندې په مختلف برخو کې نیوکه کوي د دې لپاره د باید پای فکر کې خدل شي رئیس جمهور خاصتا خپل شمنه ته عملي شي او هغه توافقنامه چې د حکومت د بنسټ جوړ شوی دی هغه عملي شي ځکه خو د واقع انحصار نه لاس واخیستل شي خلکو ته کار پیدا شي په امنیتي ارګانو کې بنسټیز اصلاحات راشي کار اهل کار ته وسپارل شي ځکه چې زه داسې خلک وینم په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو او کنډکونو کې په مختلفو ځایونو کې چې ډېر نه اهل خلک او فاسد خلک په کار کې شته فساد شته نشهیي مواد
شته. تشکر سنای صاحب. اینه خو رئیس صاحب جمهور هم میره میگه که در مورد فساد داری که صحیح مبارزه نشه این مسائل یک طرفه نمیشه. آقای صافی یک دقیقه وقت دارین که یک جنبندی خوب بکنید.
آخری دقیقه ده؟
بله.
آخری خبر از اومد دقیقه ده چه هر سبه ای فعمل که وشی خارجی استخبارات دی نړۍ هیوادونه په افغانستان کې سوله ثبت نه غواړي. افغانان باید بیدار شي خپل دښمن وپېژني د ورورۍ له سوله سره ورکړي. د افغانستان
ستونزه په همدې کې ده و تڼۍ صاحب ستونزه په همدې کې ده. یو خواهش ده چې وی کې افغانان په خپله کې د دولت په د سولې په شورا باندې تاسو انتقاد وکړو طالبان په خپله هیڅ وخت وایي نه چې سوله غواړو. افغانان خودي همدغسې په خپله اعلان نه کوي او که خارجي قواوې راځي پیغام انتقاد کوو که خارجي قواوې ځي پیغام انتقاد کوو. نظر صاحب صافی صاحب نظر به واخلو خپرونه به راټول کړو.
تنه صاحب تشکر
مننه. تنه صاحب صافی صاحب بله
زه داسې نظر لرم که چیرې د جنگ لپاره موږ یو کره تعریف او یو ښه محاسبه زموږ نظام ولري او بیا د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره کینی او خپلې هغې اړتیاوې د اوسني جنگ لپاره د هغې سره شریکې کړي. ځکه اوس چې کله موږ د خپل امنیتي ځواکونه ګورو او د جنگ تهدیدونه مقابل لوری ګورو تقریبا زموږ انډول د تجهیزاتو د ټولو یعنی امکاناتو له پلوه تقریبا ډیر نږدې او مساوي دی. دومه خبره دا چې د افغانستان بله
ادامه وتین صاحب شما
بله دومه موضوع دا ده چې افغانستان حکومت متأسفانه تر اوسه پورې یو قوي ستراتیژي د ګاونډیانو په مقابل کې نه لري. تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه زمونږ ورته دوست وي او هغې درګه د زمونږ دښمنان تمویلوي تجهیزوي او تربیه کوي. خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې نړیوال ناټو او زمونږ ستراتیژیک ملګري ته په دې قناعت ورکړي چې ورور په دغې کې تا ما سره څه کولی شي. ته ګورئ دا ده چې زما په له یو خوا نه موږ ته نزدیکترین دښمن خطرناکترین دښمن دی، له بله خوا دوی همدغه خلک دي چې زموږ ګاونډیان دي خو له بده مرغه زموږ سره اوس ناسازه دي. نو دوی باید داسې یوه ستراتیژي داسې یوه قوي ډیپلوماسي ولري چې وکولی شي یا دوی ته قناعت ورکړي او یا د خپلو ستراتیژي مرګلو په مرسته وتوانېږي چې یوه برنامه جوړه کړي تر څو څنګه وکولی شي چې دغسې خطرناکو مازلو ته د پای ټکی کې دي. کچیر دغه جګړه لوجستیک ولري، دغه جګړه تمویل ګر ولري، عقبی جبهه ولري چې پاکستان، ایران او چین او روسیه وي، نو په دې صورت کې به هیڅکله دا جګړه نه تمامیږي. دا به دوام پیدا کوي. زمونږ حکومت ته پکار ده چې د دې جګړې نه نور محاسبه باید ولري او خپل ملګرو سره کینی ملګری هم باید په تاریکی کې پری نه دي. یو منظمه تګلاره ورکی چې ورور دغه لار د حل تک کوي سره وکي او کني چې به مونږ بیرته هم دغه مسایګان ته ځو په تاسو نه کړی.
محترم آقای محمد عمر صافی کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشتان جرگه، محترم الحاج قاضی نواز تنه مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی اقوام افغانستان و همچنان محترم آقای حاجی صاحب سالی محمد سالی و زلوسی جرگه، یک جان تشکر از اشتراکتان در برنامه، همچنان از همکاران ما که در عقب میکروفون با ما همکاری کردند، آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل شمشاد زاد ران نور نعیمی عبید الله عبید رامین کاکل میر احمد صافی از کل چان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
د نظر شمشنا ته د دې ورک کار واسالار شکنا د دې غم جن وطن په خړو تختو زبت پات یا کزار شکنا آئے زبت پات یا کزار شکنا